مشال راډیو د استاسو کوربا ګل ایازم ستوري مشي وخت د غرمې 12 بجې شوې دي. په دې خبرونه کې تاسو اوریدلی شئ چې د افغانستان په پولې چرخي سیمه کې امنیتي سرتیرو د ځانمرګ برید هڅه شنډه کړې ده. د پاکستان په لاهور ښار کې د بمی چاودنې دوه کسان وژلې دي. د خیبر پختونخوا حکومت د تاوانۍ په بحران ټول ګوندیز غونډه د اګست په 9 نیټه رابللې. قبایلي سیمو وزیرستان او باجوړ کې د ولس ستونزې به واوري. د سره سره نور ملکی او په نړیوالو موضوعاتو رپورټونه او څېړنې لرو. خو در سره وړاندې د دې سات خبرونه ویان منور شاه.
اول د خبرونو سرټکی. افغان چارواکي وایي امنیتي ځواکونو یې د وسلوالو لخوا د ځانمرګي برید ناکامه کړی دی. د خیبر پختونخوا د اپوزیشن سیاسي ګوندونه وایي د حکومت لخوا رابلل شوي ټول ګوندیزه غونډه کې به ګډون نه کوي. او د شام صدر بشار الاسد ویلي د یاغیانو خلاف جګړه به یې د ولس د تقدیر فیصله کوي. او سپامو کلی د خبرونو تفصیل ته. افغان چارواکي وایي کابل کې امنیتي ځواکونو د وسلوالو لخوا د ځانمرګي برید هڅه شنډه کړې ده او 15 وسلوال یې وجلې دي. د ملي امنیت ویاند لطف الله مشال د پیښې په اړه وایي بیګا د شپې دغه وسلوال د برید کولو لپاره کابل ته روان وو چې امنیتي ځواکونو یې مخه ونیوله.
پوری ماسره کولو د ماسره په جریان کې د تصویر نشول د ملي نتیجې امنیت ځواکونو لخوانه په دې باندې عملیات پیل شول. او د عملیاتو په نتیجه کې چې د پیشنی پورې جریان درلود سهار وختي پورې 15 کسه انتحاریان چې په چاودیدن کوسکتونو ملبس شول 15 واړه د امنیتي ځواکونو لخوانه ووژل شول.
هلته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دغه وسلوال د دوی کسان نه وو. په لاهور کې بیګا د شپې دوا پر لپسې بمی چاودنې شوې چې پکې ګڼ شمېر کسان جوبل شوې دي. د لاهور ډي سي وو روح لامین وای بیګا د شپې د خار په بادامي باغ سیمه کې د فروټ منډي سره نږدې اولنې چاودنه تقریبا 40 منټه کم لس بجې او دویم ورپسې په کم لس بجې شوې چې پکې د 40 نه زیات کسان زخمي شوې دي. پاکستانی رسنۍ خبر ورکوي چې په زخمي شوو کسانو کې دوا نن سهار مړ شوې دي. تر دې دمه د پیښې پلا چا په غاړه نه داخسته. د کوزیکور می ایجنسی په ساده کې په یو سرکاري ودانه کې بمی چاودنه شوه چې پکې د صحت د چارواکو د وینا تر مخه یو حکومتي اهلکار مړ او یو بل زخمی شوه دی. د پولیټیکل انتظامی د وینا تر مخه په چاودنه کې ودانه ته هم زیان رسیدلې دی. پولیټیکل چارواکي زیاتوي چې د پیښې وروسته یې سیمه په خپل ورقه کې اخیسته او د پلټنې عملیات یې شروع کړی دی. هلته د خیبر پختونخوا حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو ویلي چې د صوبایي حکومت لخوا د بجلی د بحران په اړه رابلل شوی ټول ګوندیزه غونډه کې به ګډون نه کوي. دوی وایي چې د حکومت نه بغیر به په خپل سر د لوډ شیډنګ خلاف د صوبې په بیلابیلو برخو کې خپلې غونډې او احتجاجونه کوي. د یوې خبري غونډې پر مهال په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر او پخوانی وزیر اعلی اکرم خان دورانی وویل
اوس پورې د سلر نیم کال دوی ته دا خبره نو معلومه چې د صبح کې د بجلی لو شیډنګ کې دا خود نن نه ده. دا خود د دې صبح خلک چې دي دا د درې کالو نه سلور کالو نه د دې مصیبت سره مخامخ دي. او د دوی ته چې ډومبي ځل خونه دي چې د هایډل پیسې په وخت باندې نه دي ملو هر کال یې ورستو ورکړې دي. په موږ په دې باندې ورچي چې دوی په نیکلیاتي باندې دا کار نه کوي. دا صرف دا دي چې عوامو ته نور دوی وته نشي هر ځای کې جلسه دي جلوس دي او پتراو دي. نو دوی چې د کوم ګناه کړی دي او په دې ګناه کې موږ اپوزیشن هم د ځان سره شاملای نو موږ په دې ګناه کې د دوی سره کېناستو ته تیار نه یو.
د عوامي نېشنل پارټي او پیپلز ګوند اتحادي صوبایي حکومت د رواني میاشتې په 9 نیټه د بجلی د لوډ شیډنګ په اړه د ټولو سیاسي ګوندونو یو غړی غونډه رابلل ده. د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI نوې مشر د جګپوړي امریکایي استخباراتي چارواکو سره په ورجینیا کې لیدل کتل کړی دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ دا ډول رابطې د ډېرې وقفې نه پس تر سره کیږي. د دې ملاقات په اړه رپورټونه وایي چې دواړه هیوادونه د سخت دریځ وسلوالو خلاف جګړه کې همکاري زیاتول غواړي. لیفټننت جنرال ظهیر الاسلام د ISI د نوي مشر په حیث په اول وار د امریکا سفر کوي. د پاکستان د پوز مطبوعاتي څانګې ISPR پرون ویلي وو نوموړی د امریکایي استخباراتي ادارې CIA د مشر جنرال ډیوډ پیټریس سره د ملاقات لپاره د دغه هیواد په سفر دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د شام صدر بشار الاسد د خپل ځواکونو د هغه حسو استاینه کړي چې د هغه په وینا د مجرمانه ترهګرو ډلو خلاف یې ترسره کړي. نوموړي ویلي د یاغیانو سره جنگ به یې د ولس د تقدیر فیصله کوي. په دې هیواد کې پوځي شخړه مخ په زیاتېدو ده. په حلب ښار کې جنگ روان دی او د دمشق د زوړ ښار په خواوشا سیمو کې د پوځ په یو مرکز د یاغیانو د برید وروسته د دې ښار په مضافاتي سیمو باب تما او باب شرقي کې هم ننختې شوې دي. فعالین وای په شام کې پرون نوي کسان وجل شوي چې پکې دیش کسان د دمشق ښار سره نږدې ارتوز نومي ښارګوټي کې د حکومتي ځواکونو په برید کې وجل شوي دي. د ملګرو ملتونو مشر د ایران نه جلا وطن شوي 1200 ایرانیانو باندې ټینګار کړی چې د عراق د شمالي برخې د کیمپ نه دی بغداد سره نږدې کیمپ ته د منتقل کېدلو حکم ومني. د ملګرو ملتونو ستر سکرتر بان کی مون پرون په نورو هیوادونو هم ټینګار وکړ چې د ایران جلا وطن شوي حکومت مخالفه د پیپلز مجاهدین ارګنایزیشن ګوند نورو خلکو ته پناه ورکړي. د عراق امنیتي ځواکونو په تیرو څلورو کلونو کې په کیمپ اشرف باندې دوه ځله چاپی وهلي چې پکې د عراقي پوځ لخوا د تیر کال خونړۍ چاپه هم شامل ده. په دغه کاروي کې څلور دیرش جلا وطن ایرانیان وژل شوي وو. او بل خبر دا چې د امریکا مرکزی بانک پرون اعلان وکړ چې دوی به د اقتصادي ودې لپاره د شرع سود د بهترین سطح یعنی صفر او د 0.25% سطح پر ځای ساتي. مرکزی بانک دا منلی چې د روان کال په اولنۍ نیمایي کې اقتصادي حالې ځلې ډېرې کمې شوې چې پکې د تیر په شان بیروزګاری زیاته او د صارفین د خرج کولو شرح کته شوې ده. د خبرونو پای
خبرونه مده مشال رادیو نو اوریدل چې منور شاه وړاندې کول. تاسو د مشال خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی او ریدلې او لوستلې شي. د افغانستان د کابل په پولیس شرفي سیمه کې امنیتي سرتیرو یو ځان مرګي بریده سره شنډه کړي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې ویان لطف الله مشال وای دا پاکستان په لاهور ښار کې یو بمی چاودنې دوه کسان وژل دي. د خیبر پختونخوا حکومت د توانای په بحران د اگست په 9 نیټه ټول ګوندیز غونډه رابلل ده خو مخالفو ګوندونو په دغه غونډه کې د ګډون نه کولو اعلان کړی.
دوی چې د کوم ګناه کړی دی او په دې ګناه کې مونږ اپوزیشن هم د ځان سره شاملای نو مونږ په دې ګناه کې د دوی سره کېناستو ته تیار نه یو.
په بنو کې د برېښنا نشوالی لکه خلک له ستونزو سره مخامخ دي نو بلې خواته د واوري په نشوالی سر ټکوي.
واخیر کار بجلی نشتا مستر د اوره په هواغ باندې راپېری د اوره په خپل کې مات مستر ملاو کېږي.
په خبرونه کې په نورو نړیوالو موضوعاتو رپورټونه او سیړنې هم اوریدل شي. اوریدل مهروي لا مشال رادیو سره اوسئ. تاسو د مشال رادیو خبري غړې ته غوږی د دې خبري غړې لومړی رپورت. د افغانستان د کابل په پولیس شرخي په سیمه کې امنیتي سرتیرو 15 وسلوال مخالفان وجلی چې غوښتلې پر کابل ښار وسلوال او ځان وجون کې حمله ترسره کړي. د افغانستان ملي امنیت د عمومي ریاست ویان لطف الله مشال وای چې دا 15 تنه وسلوال مخالفین چې په سپکو او درنو وسلو او ځان وجونکو واسکټونو سنبال وو 13 شوه د کابل ښار په ختیځه سنډه د پولیس شرخي په سیمه کې په یو کور کې ځای پر ځای شوي وو. کابل کې زموږ همکار نسیم شفق ویان لطف الله مشال سره مرکه کړي او په سر کې تری د پیخي پاړه پختلی.
دغه په د افغانستان مسول صبح دښمنانو غوښتل چې کابل ښار په ځل کې انتحاري او تجاري حمله تر سره کړي. د ملي امنیت ځواکونو د دوی د شوم هدف نه اطلاع حاصل کړه او مختلف دي چې د ښار تر داخل شي ترکیب سره نږدې ساحل شو او دوی ځای پر ځای شو کور ماسره کړو د ماسره په جریان کې د تصویر نشول د نتیجې امنیت ځواکونو لخوانه په دې باندې عملیات پیل شول او د عملیاتو په نتیجه کې چې د پېشنی پورې جریان درلوده سهار وختي پورې 15 کسه انتحاریان چې په چاودېدونکو کورسکټونو ملبس شول 15 واړه د امنیتي ځواکونو لخوانه ووژل شول. یو واړه د موټر سدي د منفجره موادونه ډک کړی وو غوښتل یې غته نتیجه ورکړي. هغه باندې رسمونږ لګیا یو
مخکې مشال صاحب ویل سوي وو چې دوی اته کسان دي یعنی نور مقاومت کوي. کم دا 15 وو
د انفجارات نو معلومیږي 15 کسان
یعنی وہ سال تو خط اس تک خط پائے طرح سے دلے تصفیہ عملیات بلے زینو نڑے والا جان سنو دا ورتا پیخی پاڑا دا کابل خار دا شارنو پا سیما کے ہم خبر ور کڑے ہو دا شکم
نا 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 او یاد خان پر آئے اور اسی زن وہی مرک لگے تھے اور اسی ری کابل پتن لکے دنیا میں زوکن لکھانا معاشرہ شل
مجاہد وی چی دس حملے پلان نہ درلود او نہ ہم دئی دا حملہ کڑی او دئی وی چدا گند دا ملی امنیت او مانا اور دے چزان فعال و خی تاس پدی برخ کی سوای است
خبر 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 طالبان خپل وخت کې لري ټول ترستان مختلف رجال دي دا پنځه کسه انتحاریان ول وسکتنه وسمه هر شی در پاتې دي
بله مشال صاحب ورسته پښتنه مې دا چې امنیتی د افغانستان امنیتی ځواکونو ته هم په دې پیښه کې مرګ ژوبل اوخته
نه الحمدلله نه امنیتی ځواکونو ته ژوبل اوخته دا نه ملکی تر پاتې درو څنګه مخ کې له فایل دي عملیات نه شاوخوا کورونه تخلیص شوې دي او معاملات په ډېر موافقانه ډول ترسره شول
دا افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست ویان لطف الله مرشال چې د کابل د پولي چرخي په سیمه کې د بریټ تازه حال یې راکو
دا مشال ریډیو ده
د پاکستان په لاهور ښار کې یو بمی چاودنې دوه کسان وژلي او د 15 زیات ژوبل کړي دي د پیښې په اړه مې د اسلام آباد نه زموږ همکار سراج جهین نه وپوښتل چې دا پیښه کله او په کوم ځای کې رامنځته شوه نو دی وایي
بادامي باغ په لاهور چې کوم بادامي باغ علاقه ده په هغه کې د پرون چې د تقریبا د شپې 2:14 شوې دي د لاهور د ډي سي او نور الامین د وینا سره سم لاهور بادامي باغ علاقه کوم چې راوی روډ باندې پرتر دغه تا یو فروټ منډي دا په دې کې چې نو دوه پر لپسې 14 یو شولې ګولیاز ډومبي 14 چې کوم دا هغه شل منټه کم پلس بجې باندې او دوی ما 14 چې کوم دا هغه په حکم پلس بجې باندې شول خدا دومره زور ور 14 نه واچي دغلته کوم خلک ولاړو د فروټو یا د میوي غسل لپاره دغه خلک راغلي نو هغه ډیر زیات جوبل شو د پولیسو د چارواکو د وینا تر مها په دې 14 کې شل کسان چې دی هغه جوبل شوی دي او هغه مقامي سپیټال چې کوم چلاور کې غټ سپیټال مقامي هغه تر سولي دي خو ګولیاز داسې خبرونه راغلي دي چې نن سهار چې کوم دی نو په دغه شلو کسانو کې دوه کسانو د خپل ژوند لاس ورکو هغه مړ شو او د دې ترڅنګ ګولیاز د دې 14
نپړه لا تر اوسه پورې چا پسر نه راغستې دا خو تاسو واوردل چې په لاهور ښار کې یو بمی 14 دوه کسان وجلی دي نو بل خو د کوزی کورم ایجنسی د صدې ښار په سرکاري ودانه کې د بمی 14 په نتیجه کې یو امنیتی سرتیر وژل شوی او یو بل ژوبل شوی دی پولیټیکل انتظامیه وایي چې په 14 کې ودانه ته هم زیان رسیدلی دي نور حال د سیمینا زموږ همکار په دې رپورت کې راکوي
پکورم ایجنسی کی بامی 14 لا عمل یو حکومتی اہلکار مر او یو بل زخمی شوی دی پولیٹیکل انتظام ترمخه 14 د کوزی کورم ایجنسی د سادې خار په حکومتی ودانه تحصیل کې شوی دا انتظام د وینا چې په 14 کې تحصیل ودانه ته هم ځان رسیدلې دی د چهارشنبه په مخام قریبا 9 بجې بامی 14 د کې دو دغه پیښه په اړه انتظامی چارواکي پولیٹیکل محرر میرا جان مشال لډیو تا وویل
دا اینا کول سپیډ دا ودا لري کرا او چې مو سپیډ مو سپیډ نه کوي دی هغه ته سپیډ ولا کرا دا ونه سمون خاصه دا سمون هي یو خاصه یې کوي کرا چې په فون د کیسه راځي چې ما یو کې مو ورته
انتظامیه وایي چې 14 نه په وخت یوش ملي وی او اف سی ال کار په ودانه کې موجود وو خو په 14 کې دوه کسان د بده پیښه ښکار شول انتظامی تر مخه دوانو اهلکارو تعلق د لوی ځواک سره دی هسپتال چارواکي ډاکټر محمد عمر مشال لډیو ته وویل چې دوای دلا پونم اهلکار حالت سخت وو او ابتدایي علاج کولو پس هغه د نور علاج لپاره پېښور ته منتقل کړو خو هسپتال د رسیدو نه مخکې یاد شوی اهلکار په لاره کې ساور کړه د بل زخم زخمی شوی اهلکار په اړه نوموړی زیاته کړه. واضح دی چې د صدې ښار په تحصیل ودانۍ کې حوالات نه علاوه پولیټیکل اهلکارو دفترونو سره ناتر دفتر هم موجودیت لري. دغه پیښې پړه تر اوسه چا په خپل سر نه دی اخیستی.
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د خیبر پختونخوا حکومت د توانای په بهران قابو موندلو لپاره ټول ګوندیز غونډه د اگست په 9 نیټه رابللې ده، خو په خیبر پختونخوا اسمبلی کې مخالفو ګوندونو په دغه غونډه کې د ګډون نه کولو اعلان کړی دی. نور تفصیل د پیښور نه خالد خان په دې رپورت کې راکوي.
د خیبر پختونخوا اسمبلی کې مخالف ګوندونو د واکمن عوامي نشر ګوند را بلل شوی ټول ګوندیز غونډه کې د ګډون نه کولو اعلان کړی دی او ویلي دی چې د اپوزیشن ګوندونه به په خپل د صوبې په هر ځله کې د بجلی د نشوالي په ضد خبري غونډې او مظاهرې کوي. پخوانی وزیر اعلی او په صوبایي اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر اکرم خان دورانی یوې خبري غونډې ته د وینا په مهال وویل چې د عوامي نشر ګوند تیر څلور نیم کالونه د حکومت مزې کوي او اوس چې د دوی په ضد پولیس راپورته شو او زه په زه که هرجنی مظاهره کوي نو دوی ته د بجلی د لوډ شیډنګ ستونزه را یاد شو. د زیات کړه چې په صبح کې د بجلی ناروا لوډ شیډنګ سدن نه نه بلکې د تیر څلور کالو راسي روان دي.
اوس پورې د سلر نیم کال دوی ته د خبره نو معلومه چې د صبح کې د بجلی لوډ شیډنګ کې د خود نن نه نه ده. د خود د صبح خلک چې دي دا د درې کالو نه څلور کالو نه د دې مصیبت سره مخامخ دي او د دوی ته چې ډومبي ځل خونه دي چې د هایډل پیسې په وخت باندې نه دي ملاوه کالیه ورستو ورکړی دي او موږ په دې باندې ورچید چې دوی په نکلیاتی باندې دا کار نه کوي. دا صرف دا دي چې عوامو ته نور دوی وته نشي هر ځای کې جلسه دي جلوس دي او پتراو دي نو دوی چې د کوم ګناه کړی دي او په دې ګناه کې موږ اپوزیشن هم د ځان سره شاملای نو موږ په دې ګناه کې د دوی سره کې نستو ته تیار نه یو.
دا شان د پاکستان پیپل پارټي شیرپور مشر سکندر حیات شیرپور اویل چې د دوی ګوند با د عوامي نشر پارټي له اړخه را بلل شوی ټول ګوندیز غونډه کې ګډون نه کوي، ځکه چې د صوبې وزیر اعلی په خپل په انرژي کانفرنس کې په خیبر پښتونخوا کې د خپل حصے نه زیات لوډ شیډنګ کولو فیصله منلې ده. د زیات کړه چې واکمن عوامي نشر ګوند د بجلی په لوډ شیډنګ سیاست کول غواړي او د ځان سره اپوزیشن ګوندونه هم په دغه جرم کې شاملول غواړي.
موږ ارزانه بجلی پیدا کوو، د خپل ضرورت نه زیاته بجلی پیدا کوو او دغه باوجود چې د ټولو کې زیات لوډ شیډنګ زموږ صوبې کې کیږي او موږ اوس پرې دا ونه لیدل چې صوبې حکومت دې باندې تا خبرم کړي، بلکې زمونږ وزیر اعلی صاحب خو چې انرژي کانفرنس کې شریک شونو خدا خبرم پکې وکړ چې د خپل ضرورت نه زیات موجود او چتو نو داګه نندا سلدا چې پروجو کې 22 غنټه او شل غنټه باندې لوډ شیډنګ کیږي. زه دا ګڼم چې دوی خپل هغه کردار صحیح نه دا کړی او فیل شوی.
دغه شان د پاکستان مسلم لیگ نواز صوبای ستر سکتر رحمت سلام خټک هم د خپل ګوند له اړخه د واکمن ګوند را بلل شوی اي پي سي کې د شرکت نه کولو اعلان وکړ او د اپوزیشن لیډر اکرم خان دورانی د فیصله کې په ټوله صوبه کې به پریس کانفرنس او مظاهره کوي ملاتړ وکړو. اکرم دورانی د اپوزیشن ګوندور له اړخه د بجلی په ضد خپل پلان صدارنګ بیان کړو.
نو موږ خپل یو فیصله وکړه اپوزیشن چې موږ به په هر ضلع کې جائنټ پریس کانفرنس کوو، احتجاج وکړو، د عوامو سره به اپوزیشن او په دوی باندې او په مرکزی حکومت باندې به موږ پریشر سیوا کوو چې دوی د عوامو خیال وساتي. قانون هم دوی پیسې ورکی نو دا بجلی چې دا پورا ده خو دوی پیسې په غلطو مدونو کې لګی او صحیح چې د عوامو تکلیف ته پاغي باندې نه لګی نو اوس مونږ په دې وخت کې دوی سره په ناسته باندې تیار نه یو.
دا ول ول دا چې د روجي میاست رسم په ټولو صوبه کې د بجلی نشوال زیات شوی دی چې په ضد یې عام اولس زی په زی هرجن مظاهره کوي. د دې مظاهرو مخنیوي لپاره واکمن عوامي نشنل ګوند په 9 اگست وزیر اعلی هاوس دننه ټول ګوندیز غونډه را بللو اعلان کړی دی، خو تر اوسه پورې هیڅ یو ګوند هم په دې کې د ګډون کولو اعلان نه دی کړی. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا خو تاسو واوریدل چې د خیبر پختونخوا حکومت د ټول ګوندیز غونډې را بللو اعلان کړی دی. نو بلخوا په قبایلي سیمو کې ښځې د کور لپاره د سکلو اوبه له بهر نه راوړي، خو دا ضرورت کله ورته زیان هم رسوي. د خیبر ایجنسۍ په لنډي کوتل سیمه کې ښځې د اوبو راوړلو له وجې د حمل ستونزو سره مخ دي. په دې اړه یو غیر سرکاري اداره د دې ښځو د صحت د اګاهۍ په حقله کار کوي چې نور تفصیل یې زموږ همکاره رابعه اکرم خان راکوي.
په خیبر ایجنسی کې د حامله زنانو د آگاهۍ لپاره کارکوونکي یو غیر سرکاري مقامي اداره د خیبر ویلفیر هوم وینا ده چې په لنډی کوتل کې د لرې ځایونو نه اوبه راوړلو له وجې حامله زنانا د ماشوم د ځای کېدو مسلو سره مخ دي. په دې هکله د خیبر ویلفیر هوم صدر خلیل افریدی مشال ریډیو ته وویل چې تقریبا په 1300 میاشتو کې 20 د حمل ځای کېدو رپورټونه دوی سره رجسټرډ شوي دي. د زیاتوي
د روژې نه درې ورځې مخکې تقریبا دوه کیسونه په یو کور کې شوي چاغه دغه وزن چاغه زیات وزن پورته کوي چې هغه ته دغه متعلق علم نشته چې په حمل په دوران کې څومره وزن پورته کېدل پکار دي او په کوم طریقو سره ځکه چې دلته د الچوي ورکرانو د نشته چې کور په کور باندې آگاهي پیدا کی نو مدد چې هیڅ چاته آگاهي نه وانه موږ ضروری وګڼل چې دغه حواله سره خلکو سره کار وکړو چې دا خلک په دا باندې خبر کوي چې په حمل په دوران کې د خزه باندې زیات وزن پورته نه پورته کوي.
دغه رنګ خیبر ایجنسی سره تعلق لرونکي الچوي رخصان چې په شخصي توګه کار کوي وایي چې هغه داسې ډېرې حامله زنانه کتلې دي کوم چې د اوبو راوړلو له وجې مشکلاتو سره مخ شوي دي.
میلیونو میلیونو درې درې میلیونو لیر لیرې ځي او په هغه چې دي په سرونو باندې اوبه راوړي. په دې دوران کې چې کومې ښځې دا امیدوارې وي نو دوی ته ډېر زیات تکلیف وي ځکه چې دا ما پخپله باندې کتلي د هغوی کوروال نه چې موږ ته پوښتو چې دا څه وجه ده په څه په وجه باندې لکه هغوی د همدا خبره کوي چې موږ ته دا مسله چې اوبه موږ ته ډېر زیاته غټه مسله ده.
خلیل افریدی وایي چې په سیمه کې د تاوتریخوالي له وجې دوی نه کولې چې په دې سلسله کې د زنانو خدمات ترلاسه کړي نو دوی د ټولنې د خلکو په کومک کار کوي.
د ملک یا سوفیدریش یا علاقي مشال او داسې ورسره ورسره اوس په یوت په دوه کې کار کوي چې په مختلفو مکتبه فکر خلکو سره داسې کار شي په دا کې علما هم پیش پیش دي هغه نه موږ دا کار اخلو چې هغه په دغه طریقې سره آگاهي پیدا کړي چې په خزه باندې دغه زیاتۍ نه کېږي دمر وزن په کار دی چې پورته نه کېږي هغې صحت ته نقصان ورسېږي.
که یو خوا غیر سرکاري اداره وایي چې دوی سره 20 کیسونه رجسټرډ شوي دي نو بل خوا د لنډی کوتل سیمې لوی سرکاري هسپتال سینیئر سپرډنټنټ ډاکټر نذیر وزیر وایي چې د هغوی مخې ته داسې هیڅ کیسونه نه دي راغلي.
داسې یو سپیسیفک کیس تر اوسه پورې ما په نوټس کې نه دی راغلی خو دا ریئلي پرابلم دی چونکه ما دا په خپل کتلې دي چې دوی کوم اوبه راوړي په سرونو باندې دومره لرې لرې ځایونه یې راوړي که نه نو په دا کې ډیفینیټلی هغه خو په ورزي که نه بوج دی او دومره خبره پکې دا ده په لاره لارې خو ته داس لارې نه دي که نه پکې وغورځېږي څه شي که نه نو دا یو فیکټر دی که نه.
نوموړي زیاته کړه چې د حکومت له اړخه د حامله زنانو د صحت په اړه د لیډي هیلت ورکرو په ذریعه د آگاهۍ پروګرام روان دی. رابعه اکرم خان مشال ریډیو اسلام آباد.
دا خو تاسې واورېدل چې په قبایلي سیمو کې د چې ښځې کوم کور لپاره د سکول اوبه له بهر نه راوړي او کوم ستونزو سره مخامخ دي په دې اړه باندې تاسې دا رپورټ واورېدو. نو بلخوا په د پېښور اسلامیه کالج پوهنتون کې د جنکو زده کوونکو لپاره 500 څوکۍ ځانګړې کړې شوې دي خو د قبایلي سیمو د جنکو زده کوونکو لپاره پکې یوه څوکۍ هم نه ده ایښودل شوې. په دې اړه د فاټا د ولس غوښتنه ده چې دې سره به د فاټا زده کوونکي د لوړو زده کړو نه پاتې شي. نور تفصیل لپاره د اسلام آباد نه د سراج زهید دا رپورټ اورو.
د فاټا سره تعلق لرونکو وینا ده چې د پېښور په اسلامي کالج یونیورسيټي کې د فاټا د جنکو لپاره چوکۍ نه کې خودل د قبایلي سیمو زنانه د اعلی تعلیم نه شاته پاتې کولو په معنی ده. د لړکی یوتن خانزیب مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلي سیمو علاقان او جنکې خو د وړاندې نه د تعلیم د یو شمېر مسلو سره مخ دي او بیا په داسې خو ادارو کې دوی له داخلي نه ورکول د دې سره به د فاټا ولس نور شاته لاړ شي. د زیاته کړه
صرف کوټانه وی زداوی چې دغه د پورا سکالرشپ وی انسینټیوز وی چې دا حالت ایجوکیشن لوري ته روشي.
د فاټا د یو کالج استاد او په قبایلی چارو نظر لرونکو محب وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان پالیسی ساز دا نه غواړي چې د فاټا ولس او بیا په خاص توګه زنانه د تعلیم په کالو خيسته کړي شي. دی وایي
50 سیټونه د ټول خیبر پښتونخوا یا د ټول جنکو د لپاره دا د جنکو سره یو خدای ظلم دی. دویمه خبره د فاټا خبره ده نو څه هم د فاټا چې کم کالج کالجونه دی هغه په نوم باندې خو خلاص دي خو د هغه علاقان جناکه بنو پېښور تیر اسماعیل خان یا نور سیمو کې دوی ټیوشن کوي نو په داسې صورتحال کې چې هلته کالجونه بند وي او بیا هغه ته دا ویل چې راشي تاسو د پېښور یا د چټل علاقو د جناکو سره په اوپن میرټ باندې مقابله وکړي دا یو بل یقینا چې ظلم دی زمونږ حکمرانان پالیسی میکر نه غواړي چې د فاټا د تقدیر بدل شي
کله چې مشال ریډیو د اسلامي کالج یونیورسيټي رجستر ډاکټر ګوهر زمان نه پدی بابلو پختل هغه ویل باید چې د فاټا جنکی په اوپن میرټ باندې راشي د اووی
اوپن دا خو موږ 50 سیټونو نه یوړو کې غونډه کړه شروع کړې ده د کورس اف ټایم چې ګنده دا بم راشي دا خو علي محمد جان صاحب چې ګنده نه چې گورنر هغه شروع کړو په خپل ټرایبل او رګزیر خو هغه مله اسلامي کالج خو تر اوسه جنکو دغه نو اوس په کې شروع شوه دي د کوټې څخه دغه نشته دي چې دا به اوپن وي 50 60 سیټونو 100 سیټونو چې ګنده نه هغه ته کوټو کې نشي دغه کله دغه راشنو دا د خبر کوي
د فاټا د ولس په وینا چې یو خو د قبایلی سیمو په خلکو باندې دا تور لګول کیږي چې دلته د زنانو تعلیم د نشټ برابر دی نو بل په لور سره حکومت دا رنګ رویه ساتي چې ورته د تعلیم دروازې بندوي سیراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
دا شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې د روجي په میاش کې ک یو خو د بجلی لوډ شډینګ لکبل ستوند سره مخامخ دي نو بل خو ته د ضلع بندي په صورت کې ورته په ډیر قیمت هم واوره نه ملاويږي او په مازیګر کې د واوري پر سر جنجالونه هم رامست کیږي نور تفصيل د سیمینز منګم کار په دې رپورت کې راکوي
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې کای یو اړخته د بجلی لوډ شیډینګ د یو شمیر څنځو سره مخ کړي خو بل طرف ته په دې سخته ګرمۍ کې د روزماتي په وخت هم ورته یخې اوبه یا برف نه ملاويږي ځکه چې د غلطه کومې برف خانه موجوده نه دي او د ضلعبنو انتظامیه شمالي وزیرستان ته د برف یا واورې ترسیل دفع 144 لاندې بند کړی دی ګل صالح جان وایي چې کا په هر څومره قیمت دوی غواړي چې ورته برف یا واوره ملاو شي ځکه چې ګرمي ګرمي وي او په روژه ماتي کې د یخو اوبو ضرورت وي خو واوره ورته نه ملاويږي
شهر یو سړی چې وی کړي تشتي پرې دی او د وور ویر کو وور نشته نه ملاو کیږي بیا چې دې په دې باندې باندې سی هغه ډېر ډېر پیسې نه وخلي بهر ال چې کله مې سره راځي یو وسان چې کې مات 22 23 24 پیدا اخر کار نه ډېر وکړې مهنګ دي بیا چې تا وور دې تا وور سي دي او مې دا انت زمیتا پیلا چې دا د باندې دا ختم شي او اخر کار پیلې نشتا مشته دا اوره خو په واغ باندې رافيري دا اوره خو په خپل قیمت مشته ملاو کیږي
سید رحمان وایي چې د بنو انتظامیه په واوره بندیز لکابل خلک د یو تو کری واوره په تلاش کې سرګردان دي
رمضان دا یو په بلری دی جره نشتا دی به ګو شکایت کیدوم او په بلری باندې باندې په میر باندې اوره باندې کړی دوم د 44 لاګه ولې دی یو بد حاله کې دلای دی اوره اوره ملاوی دي نقلا کلا د افغانستان یو ګړی روسیا خو هغه ملاول ډیر مشکل شي ځکه چې خلک ډیر دی او رقم وي
کلامو چې په دې اړه د بنو ډي سي او دفتر سره تماس ونیو نو جواب یې دا و چې د دوی سیکرټر سره خبرې وکړي او د سیکرټر جواب یې چې دوی په دې اړه پوره معلومات نه لري هم د غړډول مو چې کله د بنو کمشنر دفتر سره اړیکې ټینګې کړي چې شمالي وزیرستان ته د واورې بندیز علت څه دی نو د کمشنر دفتر چارواکو د نام او आवाज نه خوریدو په شر دومره وې چې د بجلی نشټوالي لکابل په بنو کې خپل واوره نه پوره کیږي ځکه چې ترلس لکا پوره آبادی لري نو ځکه یې دغه بندیز و لګولو خو دوی وې چې شمالي وزیرستان هم د بنو ډویژن حصہ ده نو په کار ده چې د غلطه هم د برف یا واوره ترسیل یقیني شي او په دې اړه خبرې روانې دي د یادونه وړ ده چې 13 د پېښور های کورټ ستر قاضي جسټس دوسمان خان د سمګلینګ نوټس اخیستو وروسته صوبایي حکومت د ضلع بندي اعلان کړی و
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه کې
دوستو په لومړي مسلسل کلمه ادارې باندې
د مشال ترانا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي
د دې چې چا باید پاکستان نه زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنځشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:00 بجې اوریدلای شي
تاسو د مشال ترانا لاندې بحث هم اوریدلای شئ خو وخت د غرمې 12 بجې شوې دي منور شاه نه بعد خبرونو لنډیز وورو
افغان چارواکی وای کابل کې د وسلوالو لخوا د ځانمرګي برید هڅه شنډه کړې او 15 وسلوالي وجلې دي. د خیبر پښتونخوا اپوزیشن ګوندونه وای د حکومت لخوا د بجلی د بحران پاړه رابلل شوی ټول ګوندیزا غونډه کې ګډون نه کوي. د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر امریکا کې د دغه هیواد د اعلی استخباراتي چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي. افغان حکومت وای د سفارتي هلو ځلو باوجود د پاکستان لخوا راکټي بریدونه بند شوي نه دي. د شام صدر د حکومتي ځواکونو ستاینه کړې چې د هغه په وینا د مجرمانو ترهګرو ډلو پر ضد یې کاروایی کړې.
منو شاو چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کولو سوخ شوې ده. د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته د کتنی په اسلام آباد کې زموږ همکار رابعه اکرم خان دغه ورسپانو ته کتنه کړې ده او مهم ټکی په دې رپورت کې تاسو لپاره برابر کړی.
د انګریزي ژبې ډان د نیوز او ایکسپریس ورسپانې خپل سرخی کې لیکي چې هند پاکستانیانو ته نیخ پنیغه د سرمایه‌کاري اجازه ورکړو. دغه رنګ دا خبر د اردو ژبې ایکسپریس او جنگ ورسپانې هم راغستې دي او وایي چې هند پاکستانیانو ته د سرمایه‌کاري اجازه ورکړو او اسلام آباد یې هرکلی کړی دی. مشرق ورسپانې خپل سرخی کې د چیف جسټس خبر ته اهمیت ورکړی دی او لیکي چې د عدالت توهین کوونکو ته به سزا ورکړی کیږي او چاته هم استثناء حاصله نه ده. مشرق ورسپانې خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان او امریکې د ناټو سپلای د بحالۍ په معاهده د سخت وکړو. دواړه ملکونو له طرفه تیار شوی معاهده مطابق ناټو ملکونو سره معاهده به ورسره کیږي. ناټو کنټینرو ته به وسله وړلو اجازه بنوي. د کنټینرو د چیکینګ نظام به سخت شي او پاکستان سره د معاهده د منسوخ کولو اختیار به وي. ادارې مخکې لیکي چې په معاهده کې صرف د معاهده منسوخ کولو نه علاوه داسې خبره نشته چې هغه موږ په خپلو شرطونو د ناټو سپلای لاین د بحالولو لپاره دلیل وګڼو او داسې به د معاهده منسوخ کول البته کیږي چې تر پوری د سرالا غوندې پیخه مخترانه شي. اداري اخر کلی کې چې د ناټو په ټرالرو کسٹم ډیوټي $2.5 ډیره کم ده ځکه چې د دې ټینکرو لوجه چې کم سړکونه خراب شي ودي نو په کار خدا وا چې د دې د جوړولو خیالي هم ساتلې وي. ایکسپریس رسپانې هم د ناټو د سپلای معاهده په خپل ادارې کې راغستې ده او لیکي چې دا معاهده د دواړو ملکونو ترمنځ وړومبۍ تحریري معاهده ده او چرته چې پاکستان په دې معاهده د سخت نه پس د سم عملو پابند شو نو هلته څه پابندیانې په امریکې هم عائد کیږي. ادارې وایي چې په دې د خیال ساتلو یقین قائم مقام امریکای سفیر ورکړو. اداریا مخکې لیکي چې حکومت کومه معاهده وکړه نو امید پکار دی چې په دې کې به ملکی مفاداتو ته ترجیح ورکړي وي. اداریا اخر کې لیکي چې هله پکار ده چې د امریکای انتظامیه به په دې معاهده عمده سي خیال وساتي چې څنګه پاکستان خپل ساتل غواړي او دا چې امریکا به د مسلو د حل په اړه پاکستان سره تعاون لپاره لاس وړاندې کړي نو دا به د دواړو ملکونو په مفاداتو کې وي. جنگ رسمانه خپل ادارې کې لیکي چې وفاقي حکومت پېټرول مصنوعاتو او سی این جی نرخونو کې کم اضافه وکړه نو هغه د غریب اولس د امید ختم کړو چې اختر په سکون تیر کړي. اداریا لیکي چې یو طرف ته د ترهګرۍ نه تنګ اولس د بیروزګاری او ګرانې مخه ده نو بل اړخ ته په پېټرول مصنوعاتو او سی این جی نرخونو کې ګرانی راوستل غریب اولس نور غریبې اړخ ته بوتلل دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې دوه مقالو ته کتنه لرو. سیډنیز اداري پروجیکټ سندیکیټ د پاکستان په اړه یو مقاله لیکلې ده چې وایي دا یو مهمه پوښتنه ده چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته به د پاکستان حالات څنګه پاتې شي. بلخوا کرسچن ساينس مانیټر لیکي په افغانستان کې د یولس کلنې جګړې وروسته هم عام ولس په دولت اعتماد نه لري او زیاتره خلک له زور واکانو تمه لري. د دې دواړو مقالو مهم ټکی له فرخنده وزیر نورو.
پراجیکټ سندیکیټ نومې سړنیزا اداره لیکي چې یوې خوا ته ترهګری او فرقیزې وجنې د پاکستان لوی ستونزې دي نو بلې خوا د دغه هیواد پوځي سیاسي او اوست عدلي مشران په دې نه دي توانېدلي چې دا ستونزې هواري کړي او دغه سي د دغه هیواد اقتصاد مات او سیاسي نظام یې فلج شوي. بل خوا که څه هم د امریکا او پاکستان ترمنځ لسو میاشتې راهیسي روان کړکېچ اوس ختم شوي خو پښتنه دا ده چې دغه دواړه هیوادونه به وکولې شي خپل دوه ارخیزی اړیکې د لا خرابېدونه وساتي. دا یو مهمه پوښتنه ده ځکه چې د پاکستان د هویت او سلامتیا موندنې هڅې د هغه ویرې سره تړل شوې دي چې دغه هیواد د خپلو ګاونډیانو په اړه لري. په سویلي ایشیا کې اوس تر ټولو مهمه پوښتنه دا ده چې له افغانستانه د امریکایي او ناتو ځواکونو د وتلو سره به د پاکستان ستونزه هواره او کله خراب شي. بلخوا کرسچن ساينس مانیټر ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ له 1100 کالو جګړې وروسته هم تر ډیره حده زورواکان له حکومتي ادارو نه زیات با اثر دي چې داشن په دغه هیواد کې د امریکا او نیټو هغه هڅو ته زیان رسوي چې د یو مضبوط جمهوری نظام د ودې لپاره کوي. د ورسپانې په وینا زیاتره افغانان د خپل ستونزو د هواري لپاره د پارلمان یو غړي یا یو گورنر ته د ورتلو په ځای یو داسې فرد ته خپلې ستونزې وړاندې کوي چې د ملکی قانون له چوکاټه بهر کار کوي. ورسپانې لیکي نږدې درې میاشتې وړاندې د ولسمشر حامد کرزي ورور احمد ولي کرزي وجلې شو چې ورسره په کندهار کې یو خلا رامنځته شو او ډېر خلک ګمان کوي چې دې سره به د کندهار امنیت ډېر خراب شي. د ورسپانې په وینا ځینې کندهاریان بیا دا تمه هم لري چې د احمد ولي کرزي د مرګ وروسته د یو بل زورواک په ځای باید حکومت ته د ځای ونیسي.
فرخند وزیر وا چې د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې دوه مقالو مهم ټکي تاسو ته وړاندې کول او دویمه مقاله د افغانستان په اړه وه. د افغانستان خبرونو ته دوام ورکوو. د افغانستان بارنو چارو وزارت وایي چې لا تر اوسه له پاکستان څخه د راکټي بریدونو د ودرولو په اړه د دوی هڅو نتیجه نه ده ورکړې. د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول او د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل ولسی جرګې ته د چهارشنبه په ورځ معلومات ورکړل. په دې اړه د کابل نظم همکار نسیم شفق نور تفصیل کوي.
د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان لخوا د افغانستان پر ختیځو سیمو د راکټي بریدونو د مخنیوي لپاره ډیپلوماټیکو هلو ځلو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې او که اړتیا ولیدل شي نو په دې برخه کې به ملي پریکړه وشي. د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول چې د چهارشنبه په ورځ د ولسی جرګې عمومي غونډې ته استجواب شوی و وویل چې د دوی له هڅو سره سره لا هم پر کونړ او نورستان د راکټي بریدونه نه دي درول شوی. د زلمی رسول په خبره د پاکستان لخوا د توغندوی بریدونو د مخنیوي په برخه کې تر اوسه له دې هیواد سره په سیاسي لحاظ ډېری خبرې شوی خو پاکستان ورته پاملرنه نه ده کړې.
ټول هڅې چې تاسو په دې برخه کې ګورئ د ټول د بهرنی چارو وزارت لخوا په ډیپلوماتیک توګه سوي. که چیرې زموږ ډیپلوماتیک هڅې کومه نتیجه ورنه کړي باید موږ بیا نورې د حل لارې پیدا کړو چې په هغه کې بیا باید افغانستان په ملي کچه پریکړه وکړي. او بل پړاو یې له دې قوي ډیپلوماسي ده چې هغه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وړاندې سي او بل باید له امریکا سره اړیکه ونیسو او په دې برخه کې ترې غوښتنه وکړو.
د سرګند کړه چې له امریکا سره د اوږدمهاله ستراتیژیک سند لامخي امریکا هغه وخت د افغانستان له خاورې څخه دفاع کوي چې افغان حکومت ورڅخه غوښتنه وکړي. افغان چارواکي وایي چې په تیرو څو میاشتو کې د پاکستان لخوا د کونړ او نورستان ولایتونو پر سرحدي سیمو سلګونه توغندي توغول شوی چې له عملی لزګونه کسان مړه او ټپیان شوی او سلګونه کورنۍ د ته اړې شوی چې خپل کورونه پرېږدي. د ملي امنیت ریاست وایي چې پاکستان له دې بریدونو سره غواړي چې د افغانستان په سرحدي سیمو کې هغو وسلوالو مخالفانو ته مرکزونه جوړ کړي چې دا مهال د دې ادارې په خبره د پاکستان په خاوره کې موجود دي. د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل په دې استجوابیه غونډه کې وویل چې حتی پاکستان په ځینو سرحدي سیمو کې خپل امنیتي پوستې صفري نقطې ته نږدې کړي او په سرحد کې پر افغانانو زور زیاتی هم پیل کړی دی.
د دوی ځینې نور خوځښتونه دا دي چې خپلې پوستې له پخوانیو ځایونو راوړاندې کړي دي. دوی صفري نقطې ته رانږدې شوي بل ځای کې دوی په سرحد کې په نږدې خلکو باندې ظلم او جبر کوي. چې د بېلګې په توګه زه د ګوشتي او لالپوري ولسوالۍ یادولی شم، دوی خلکو ته ویلي چې یا له دې سیمې ووځي او یا د پاکستان شناختي کارتونه واخلي.
د پاکستان لخوا پر افغانستان دوامدار راکټي بریدونه هغه څه دي چې په دې هیواد کې جدي خبرګونونه راپارولې دي. حتی د ولسی جرګې غړو راتلونکي شنبه ورځ ته د دفاع او کورنیو چارو د وزیرانو د استیضاح پریکړه وکړه. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې دوی چمتو دي چې د پاکستان د دې راکټي بریدونو پر ضد ورته اقدام وکړي خو په دې برخه کې د دولت د سیاسي مشرانو په تیره د ولسمشر کرزي لارښوونې ته اړتیا شته. جمهور رئیس کرزی ویلی چې هیڅکله به د پاکستان پر ضد افغان امنیتي ځواکونو ته د ورته اقدام اجازه ورنکړي.
د افغانستان خبرونو ته دوام ورکوو. د نوړاندې مو د نسیم شفق رپورټ اوریدلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په شمول په ټوله نړۍ کې د ټیروریزم پر ضد د مبارزې په اړه خپل کلنی رپورټ خپور کړی دی. په دې رپورټ کې ویل شوي چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې ډېرې پیښې د سرک د غاړې د ماینونو او ځای پر ځای شوي بمونو د چاودنو له کبله وو چې لا هم نړیوالو او افغان ځواکونو ته د خطر سرچینه ده. خو د دې رپورت په وینا په افغانستان کې د ټیروریزم ضد مبارزې په برخه کې پرمختګونه هم شوي دي. په دې اړه نور تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په کلنی رپورت کې راغلی چې په 2011 میلادي کال کې په افغانستان کې له 500 زیات تروریستي بریدونه شوي. په دې رپورت کې بیلابیل هغه پیښې څېړل شوي چې جدي تلفات یې اړولي وو. په دې لړکی رپورت په جلال آباد کې د کابل بانک پر څنګه برید، په هرات او کندهار ښارونو کې بریدونه چې د دې ښار ښاروال غلام حیدر حمیدی پکې ووژل شو، کابل کې پر بریټیش کونسل برید، د امریکا پر سفارت برید، هغه سن وژونکي حمله چې د سولې د عالي شورا مشر او پخوانی ولسمشر برهان الدین ربانی ووژه، د شورا د ورځې 14 او نور بریدونه چې هر یو یې جدي تلفات اړولي ویات شوي دي. په راپور کې ویل شوی چې د برهان الدین ربانی له وژل کېدو وروسته افغان حکومت د داسې پیښو د مخنیوي او لوړ پوړو حکومتي چارواکو د خوندیتوب لپاره تدابیر زیات کړي چې په دې لړ کې د پګړې تالاشي او د ولسمشۍ د ماڼۍ شاوخوا ټینګ امنیتي تدابیر یاد شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا افغانستان د امنیتي وزیر د خکېدو او د تروریستي بریدونو د مخنیوي لپاره د قانون د نفاذ، ملي، سیمایزو او نړیوالو هڅو په برخه کې پراخ ګامونه اخیستي او د بنسټپالنې پر ضد د پوهاوي په برخه کې هم اقدام کړی دی. رپورت وایي د 2011 میلادي کال د دسمبر 13 نیټې تر 20 پورې په کابل کې مهم ورکشاپ جوړ شوی و چې په دې هیواد کې د جزا پر نوي قانون متمرکز و. په دې سیمینار کې په عدلي او قضایي برخه کې مؤثرې لارښوونې وشوې. رپورت وایي په افغانستان کې د خلکو د ګرځېدو او سفر په برخه کې افغان حکومت جدي امنیتي اقدامات کړي دي او د امریکا او نورو مرستندوی هیوادونو په همکارۍ د ظرفیتونو د لوړولو لپاره هم کار کړی. راپور زیاتوي امریکا او افغانستان په ګډه د یو شمېر تروریستي قضیو په اړه څېړنې کړي او د امریکا ځینو ادارو په دې برخه کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته د کار معلومات ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د تروریستي سازمانونو د مالی سرچینو د محدودولو لپاره هم افغان حکومت د خپلو نړیوالو ملاتړو په مرسته ځینې اقدامات کړي څو بنسټپالي سازمانونه له مالی سرچینو بې برخې شي. په سیمه ییزه برخه کې راپور وایي افغانستان له ګاونډي هیواد پاکستان سره د سولې یو ګډ کمیسیون جوړ کړی او په همدې ډول د افغانستان، امریکا او پاکستان یوه درې اړخیزه ډله هم جوړه شوې ده. پر دې سربیره په جنوبي آسیا او ترکیه کې د سیمه ییزو همکاریو کانفرنسونه جوړ شول چې افغانستان پکې مهم رول درلود، چې د شمال له ګاونډیو تاجکستان او روسیې په شمول هم له ځینو هیوادونو سره ګډې کاري ډلې جوړې کړې. راپور د بند دویم کانفرنس یادونه کوي چې په کې سلې هیوادونه او نړیوالو سازمانونو برخه لرله او په کې د تروریزم پر ضد پر سیمه ییزې مبارزې ټینګار وشو. افغانستان د دې کانفرنس مشري کوله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې راپور کې زیاتوي چې افغانستان له اساف او نړیوالو شریکانو سره د ظرفیت د لوړولو، ښوونې او روزنې او د تروریزم ضد مبارزه کې د همکاریو په برخه کې هم مؤثر ګامونه اخیستي دي. د ناتو د غړو او د سیمې د هیوادونو سره د ستراتیژیکو همکاریو تړونونه هم د افغانستان لپاره مهمه لاسته راوړنه وچی د راپور په وینا د تروریزم ضد مبارزه کې مهم رول لري. راپور زیاتوي چې افغانستان د سختریزۍ د افکارو د پراختیا د مخنیوي لپاره هم یو لړ پروګرامونه په پام کې لري چې د حج او اوقاف او د پوهنې له وزارتونو یو غوښتي چې پر مدرسو او جماعتونو څارنه وکړي او په دې برخه کې یو ځانګړی پروګرام عملي کړي. ولسمشر کرزی د ملي امنیت شورا ته امر کړی چې پر ناسبت شو مدرسو څارنه زیاته کړي څو پکې سختریزي تدریس نشي. راپور وایي د سولې او د ټیټپوړو او منځنۍ کچې د طالبانو چې د افغانستان اساسي قانون مني، مدني او د ښځو حقونو ته درناوی کوي او له القاعده سره اړیکې شکوي، د جذب او پخلاینې پروګرام هم سختریزي کړي محدودې کړي دي.
زموږ همکار اجمل اندو چې د امریکا د بارانو چارو وزارت د افغانستان په شمول په ټوله نړۍ کې د ټیروریزم پر ضد مبارزې په اړه کلنی رپورت مهم ټکی تاسو ته وړاندې کول. په د افغانستان په اړه یو بل مقاله هم لرو. دی ډیپلوماټ مجله وايي په داسې حال کې چې چین په سیمه کې ستر او د نړۍ دویم لوی اقتصادي قوت ته د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره مرستې د نشت برابر دي، بلخوا جاپان چې د دې سیمې نه بهر ته خو د نړیوالو ذمہوارو په رڼا کې د افغانستان د ثبات لپاره یو لړ هڅې کړې دي. د دې مقالې مهمه برخه منور شاه وړاندې کوي.
دی ډیپلوماټ مجله کې افغانستان سره د 2014 کال وروسته د مرستو په اړه د مقاله کې راغلي. جاپان د جنگ ځپلي د هیواد د ثبات او پرمختګ لپاره په 13 کلونو کې د نړیوالو مرستو په لړ کې دوه غونډې کړې دي چې په دې وروستۍ غونډه کې یې د افغانستان د امنیت او پرمختګ لپاره نړیوال ورورولۍ د 14 بلین ډالرو د امداد ژمنه وکړه او دا راز د افغانستان سره د مرستو او همکارۍ په لړ کې د امریکا نه پس دویم لوی هیواد دی. مجله لیکي افغانستان د جاپان لپاره نه په تیر وخت کې خطر وو او نه ورته په راتلونکي وخت کې ګواښ جوړېدلی شي، خو بیا هم د خپلو نړیوالو ذمواریو پوره کولو لپاره دغه هیواد کې د بل هر هیواد نه ډېره دلچسپي لري او غواړي چې د ډېر عمر د ناارامۍ نه پس افغان ولس محفوظه ژوند وکړي. د دې مقالې تر مخه جاپان د افغانستان سره د تعلیم، صحت، امنیت او یو شمېر نورو برخو کې مرستې کوي او دا هر څه په داسې حال کې کوي چې نن سبا یې مالی حالت د نړیوال اقتصادي بحران او د تیر کال د تباکون زلزلې له وجې ډېر متاثره شوی. بلخوا چین چې په موجوده دور کې د نړۍ دویم ستر اقتصادي قوت دی، د افغانستان سره په یو سیمه کې پروت دی او د افغانستان بې ثباتي یې نیغ په نیغه امنیت ته خطر جوړېدلی شي. د هیواد سره یې په تیرو لسو کلونو کې ډېره کمه مرسته کړې. مجله لیکي تر دې دمه چین په افغانستان کې یوازې په کاروباري سوچ سرمایه کاری کړې او دا کوشش یې کړی دی چې د هیواد کې کومې پیسې خرچ کړي د هغې به څومره ګټه ترلاسه کړي. د دې لوی مثال دا دی چې افغانستان کې چین د مدنیاتو یو شمیر ټیکې اخیستې دي. مجله وړاندې لیکي چې چین په افغانستان کې د ثبات او امنیت لپاره په سمه توګه کار ونه کړي او دا هیواد یو وار بیا د وسلوالو محفوظ پټنځای وګرځي، نو ممکنه ده چې د چین په ژنګیانګ صوبه کې هم ناارامي زیاته شي. دغه صوبه کې زیاتره خلک مسلمانان دي چې پکې ځینې خلک وخت په وخت وسلوال غورځنګونه کوي. مجله په اخر کې وایي چې چین د افغانستان په حق لاخ په لونړیوالو او سیمایزو ذمواریو ته پام ونه کړي او د هیواد سره د مرستو په لړ کې د دغه هیواد ثبات نه بلکې خپل کاروباري سوچ ته دوام ورکړي، نو که په اقتصادي توګه هر څومره وړاندې شي خو کله به هم د نړۍ د ستر قوت جوړېدو خوب عملی نشي.
زموږ همکار منور شاو چې د ډیپلوماټ مجلې د خپور شوي د افغانستان په اړه مقاله مهم ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
پلوشا په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي او د قبایلی میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مظلوم چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ ده، مورې په ډر اسماعیل خان ده او خنیجو ده بل نه داسې ورکه
پښتنه د دغه حالاتو سره مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې هم د مضبوطی کړي دي او دغه خلکو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دوی را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروي.
پلوشه اونیس خپرونه تاسو اورېدل شئ. په را روانه خپرونه کې خلاغې وړاندې تاسو لپاره یو څو نور رپورټونه هم لرو. د امریکا د نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI مشر لیفټنټ جنرال ظهیر الاسلام د لومړي ځل لپاره د امریکا سفر کوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او پاکستان اړیکې تر بل هر وخت ټیټي سطح ته رسیدلې دي. د رپورټ لنډیز عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
دی نیویارک ټایمز رپورٹ وایي امریکایي چارواکي د خبره مني چې دوی د ISI مشر لیفټننټ جنرال ظهیر الاسلام زیات نه پیژني. د ISI د مشر تر ټاکنې وروسته دا د امریکا لومړی سفر دی، خو البته دی په اول وار په 1904 اتیا کې د پوزیس د کول لپاره امریکا ته تللی وو. د رپورٹ په خبره داسې ګران ښکاری چې د لیدو کتو پر وخت به د دواړو هیوادونو مشران ګواکې په یو خبره سره سلاسي. د ورسپانې په وینا دا ځکه چې د پاکستان او امریکا اړیکې تربل هر وخت ټیټي سطح ته رسیدلې دي. د یو امریکایي چارواکي په وینا د CIA مشر ډیوډ پټریس به له ظهیر الاسلام سره د اړیکو د رغولو هڅه وکړي. ورسپانې بیا په پاکستان کې د ISI پر حالاتو رڼا اچوي چې دا وخت د هیواد په داخلي سیاست کې له هرې خوا له سخت فشار سره مخامخ ده. خو د نیویارک ټایمز په وینا د هرڅه ظهیر الاسلام ته د ISI له پخواني مشر جنرال شجاع پاشا څخه په میراث کې پاتې شوی دی. د نیویارک ټایمز پر مخ لیکي د امریکې د سفر پر وخت به جنرال اسلام د ډرون بریدونو پر درولو زور ورکوي او دا وړاندیز به کوي چې امریکا دی د دوی F-14 الوتکې نور هم ورجدي کړي چې دا شان دوی د ډرون کار هم له دغو الوتکو واخلي. دارنګ جنرال اسلام به له افغانستان پاکستان ته د راوړیدونکو کورپکو د مخنیوي په لړ کې له امریکا د مرستې خواستو کی. د نیویارک ټایمز په وینا بلخوا امریکایانو ته په افغانستان کې د ممکنه خبرو اترو لپاره د ISI رول ډیر مهم ښکاري، خو د دوی لپاره تر ټولو مهمه پوښتنه دا ده چې خپل ظهیر الاسلام د افغانستان د حالاتو په اړه څه فکر لري.
عبدالحی کاکلو چې د دی نیویارک ټایمز او رسپانې مقاله تاسو ته وړاندې کوله.
دا مشال ریډیو ده.
ستاسو پام د قبایلی سیمې د باجوړ ایجنسی په لور راګرځوم. د باجوړ ایجنسی په خار او نورو سیمو کې مزدور کاران وای یو خوا ګرانی ده، نو بل خوا مزدوري کمه شوې ده او په روجې په میاشت کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوې دي. د مزدوران د ستونزو په اړه د سیمې نظمونږ همکار دا رپورټ تاسو لپاره برابر کړی.
په باجوړ ایجنسی کې د خراب حالت وروستو کو یو اړخته د روزګار د خرابې دوه وروستو مزدوریان خراب شوي، نو بل اړخته په خار هډ کوارټر او عنایت کلی بازارونو کې د لاس ګاډۍ چلوونکي او په پردو دوکانونو کې کارکوونکي مزدوران وای پروژه کې خو ګرانی هم سیوا شوي او مزدوري هم کم شوي. نور زمین د اسکندرو سیمې باجوړ اوسیدونکي دی او وای غریبي داسې زیاته شوي چې د لاس ګاډو شمیره یو کال وړاندې یو نیم سل وه او اوس شپږ سوه ته رسېدلې.
څلور سو روپۍ زمونږ د خرچه ده، روزګارونه بالکل شته دی. د دې حکومت کې لکه زمونږ مخکې سالو والا ټارګېټ چې وو کنه مزدورو یو نیم سلو، نو اوس تقریبا شپږ سوه ته رسېدلی. د دغه سل وګړو نو دوه سوه روپۍ خپله درې سوه روپۍ خرچه ده. لکه د دغه سوچو کې واوره نه پچاس روپۍ خو واوره شوه کنه.
داود خان نومې یو بل مزدور کارتن وویل یو خوا روژه ده او بل خوا په درېیمه ورځ کور ته چېرته د خوراک لپاره سبزیانې یوسي.
مزدوری خو یاره مخکې غوزه کې بجا گزاره کېده دوه درې سوه به کېدی او اوس خو پروژه کې سم نظر راتي اسی روپۍ کېږي ده. پروژه ما کې وی سم بس چې څوک خو هېڅ څه نه سو چې ونه کړو، نو بس وی سم ګورځه بس دوه نونه غوړم یو صرف ځانې مونږ.
یونس خان چې د سیمټو یو دکان کې مزدوري کوي وای وړاندې کار ډېر خو ولې اوس لس کلن زوی هم د ځان سره په مزدوري اخته کړی دی. عبدالقیوم نه مو پوښتل بیا د روژې په میاشت کې څومره مزدوري کېږي؟ خو دغه ولس بیا هم خوشبین وو چې اوس حالت ښه شوی، که مزدوري هر څومره کمه ده خو یو وار بیا روانه شوي.
دا خو تاسو واورېدل د باجوړ ایجنسۍ د خلکو ستونزې او وزو نیم قبایلي سیمه در آدم خیل ته. په نیم قبایلي سیمه در آدم خیل چې د وسلو بازار په اړه شهرت لري له ډېرې مودې راهیسې د وسلو کاروبار یې خراب شوی دی. ځای خلک وایي چې د موجوده حالاتو له کبله د وسلو صنعت په ټپه ولاړ دی. نور تفصیل د سیمې نظم همکار راکوي.
نیما قبایلی سیما در ادم خیل چې د اصلا سازی په لحاظ لوی شهرت لري خو په سیما کښې د کړکېجنو حالاتو په وجه په در ادم خیل کښې اصلا سازی او دې سره وابسته روزګار کاروبار ته هم غټ تاوان ورسېده. د در ادم خیل دوه اوسېدونکي په دا اولې سره په دا رنګ ږغېږي.
زه محمد اسلام افریدی د در ادم خیل د اصلي چې کوم کاروبار و مخکې ډېر ښه روان و، اوس د حالاتو په وجه سره چې کوم ده ډېر زیات خراب شوی ده. خیبر پختونخوا کې هم چې کوم دا ډېر شهرت لرلو او د انګلینډ او د امریکې سره چې کوم دا په مقابلې کې د مو د در ادم خیل اصلي په جوړېدلې، اوس د دې حالاتو په وجه سره د در ادم خیل د اصلي مارکیټ ډېر زیات خراب شوی ده.
زه خانسه د در ادم خیلو د قاسم خیلو نه خبرې دې ته کوم. دا اصل سازي چې کمه شوله دا د دې وجه نه کمه شوله چې حالات څه خراب دي او څه بجلی وجه ده، نو د دې وجه نه دا کار اوس نه شي کېدلی. دلته کې ډېر خلک د روزګار نه محرومه شولو، فیکټري بند شولې، څوره کاریګر چې هغه ټول پلو کلو لای ځان ورسو و دې ځای کې بل اصلي کاروبار بالکل ختم ده. مطلب په کارو چې موږ سره دا امداد یې کړی وی افیکټرو سره کاروبار به ناکام کېدلی نه او مخکې به ترقی کړی وی.
مشال ریډیو چې په دا باره کښې د در ادم خیل مرستیار پولیټیکل ایجنټ فخرالدین سره تماس ونیوه، هغوی وویل چې واقعي د حالاتو په وجه د در ادم خیل د اصلاسازۍ کاروبار روزګار ته نقصان رسېدلی دی. حکومت لګیا دی په در ادم خیل ښه د اصلاسازۍ دپاره بیا لارې سموي.
اصل والا تھا وہ مالتا شفٹ کی گئی اور جدید کرتوت والے بھائی اصلہ جڑے گی
د دره ادم خیل ور سے دن کی غشتنا کوي چې حکومت دې د اصل سازای د فعال کولو د پاره اخستی قدمونه نور ګړندې کی.
مشال ریډیو د منی او رنا زیر
دا خبرونه په پای کې یو بل رپورت هم تاسو لپاره لرو. د افغانستان په خوست ښار کې تفریحي پارکونه د مربوطو ادارو د نه پاملرنې او د خلکو د بې احتیاطۍ لکبله خراب شوې دي. همدارنګ په پارکونو کې نیالګي او چمنونه هم د نه اوبو کولو په وجه وچ شوي او خپل طبي ښکېلی له لاسه ورکړې ده. د خوست ښاریان غوښتنه لري چې د دې پارکونو د رغونې او ساتنې ته دې پاملرنه ډېره شي. په دې اړه د نجیب الله الوخیل رپورټ ته غوښ شي.
د خوست ښار په زړه کې د استقلال دنګ منار چې ځانګړی پرتم او عظمت لري دا مهال ښکلا بې خونده شوي او د سایلانیانو پام ځانته نشي را اړولی. د دې ښکلي او هسک منار لاندې هرزه او بیکاره ګیاوشني شوي او په ټولیز ډول د استقلال پارک انګړ د سخت تندې او ناپامۍ له امله په خړ سپېره ډاک بدل شوی دی. د ښار نور پارکونه هم خزلو او کثافاتو په سر اخیستي او ورڅخه د راچاپیر او اوسپنیزو کټارو ځینې برخې ماتې دي او طبیعي بارانونو یې د دیوالونو رنګونه تت کړي دي. پارکونه چې د ښار د ښکلا تهذیب او پرمختګ ښکارندویي کوي خلک سهار مازدیګر ورته د تفریح لپاره ورځي چې په خوست ښار کې دا تاثیر نه دی پاتې شوی. د خوست ښار د پارکونو د اوسنی حالت په اړه څو تنو خپل نظرونه په دې توګه له مشال راډیو سره شریک کړل.
خلیل جان ګربزوال د خوست ولایت اوسیدونکی هم د خوست پارکونه چې کوم دي رښتیا ده چې خوست ډېر زیات پارکونه لري خو د کیفیت په لحاظ کچرته وایو آشنا بروی آشنا صحنه لري ورسره په څنګ کې اوبه نشته په پارکونو کې تعمیر نه پیدا کیږي ځای په ځای په پارکونو کې داسې زیات کثافات وي نو خلک نشي کولی چې پارکونو کې ژوند وکړي یا خپل ساتره یا سیل ته ورشي. نو په کار ده چې د خوست پارکونه منظم جوړ شي شنه ساحه برابره شي اوبه منظمې جد پکې وی ورسره پڅان کې تمیرونه پکې وی چې خلک سیوري ته کېني.
نومې رحمان الله دا شهید احمد داوود نسې د لسان ټولګیز د غون کې اندای مونږ پارک د کمانډانې شو ته بنوم چې دیږي دا ټلې کثافت نه ډاکټر خپل زینشت کې ټلې ګندګي کې کېدو هیڅ داسې زینشت کې چې مونږ سات کې تیر کې مونږ کې کېنو ټلې خار مو بلکې د فاک نه ټل پر کړم د غاسې دي.
رحمت الله دې خوښ خار اوسې دن کې تا خوښ پر کړم دې مزګار ګیز مونږ تر څو مخ کې ستانه کې دا خو وز دا بروی ارچې کې واش ول ګلون دروزې موت شي وز دغه تا څو ستانه ته چټ پکار نه کې
د خاریانو نظرونو ته په پام سره تر ټولو مهمه دا ده چې پارکونه او شنې ساحې د خارونو د تنفس ساحې بلل کیږي او د کور د انګړ په شان ارزښت لري. د ډیری خلکو لاندې د پارکونو تر جوړولو وړاندې لازمه ده چې د هغې د ساتنې او مراقبت تجویز وشي تر څو په پارکونو کې چمنونه نیالګي او نور مصنوعي سیوري او ځایونه زیانمن نشي. د پارکونو د ارزښت د هغې د ساتنې او په دې کار کې د وګړو د شراکت اړتیا ته د نظر خوان نثار الحق داسې کتنه کوي.
معلومه ده که چیرې په یو ځای انسان په یو کوټه کې اوسیږي په یو کور کې اوسیږي او هغه انګړ ونه لري نو په ټول عمر په کوټه کې دی. په ښار کې پارک د یو ښار دپاره د انګړ حیثیت لري چې هغه وګرځي هغه ازاد هوا تنفس کړي او هغې نه خوند واخلي. د دې په ځای باندې چې جوړ شي اول د دېږ نه څومره باید د دې دپاره د ساتلو دپاره تصمیم ونیولی شي. فعلا د خوست ښار والي ریاست د دې موضوع په ارتباط باندې خپلې هلې ځلې کوي غواړي چې دغه پارکونه ورغوي دا کوم چې رغول شوي دي هغې ساتنه وکړي هغه جوړ کړي د هغې نه حمایه وکړي. ولې زموږ د اوسنیو شرایطو مطابق لکه څنګه چې تاسو پخپله تاسو ته بهتر معلومه ده چې زموږ خلک په هغه سویه باندې چې څنګه د اهمیت باندې پوه شي ساتنه نشي کولی. ولې د دې دپاره د ټولو ښاریانو د ټولو خلکو د دې ټولو اداري ارګانونو د دې مسؤلیت دی چې باید په دې کې د حکومت وکړي تر څو دغه پارکونه ورغول شي د هغې ساتنه وشي.
د خوست د ښاروالۍ ریاست مرستیال د پارکونو د رغونې په اړه وویل چې دوی یې ترمیم او جوړونې ته بودیجه لري او په نږدې راتلونکي کې به یې د رغونې چارې پیل کړي. خو نوموړی د ځوانانو او ښاریانو لخوا د ښاري کلتور مراعات او له ښاروالۍ سره په دې اړه د خلکو نږدې همکاري د دې ستونزې اساسي حل بولي.
موږ د خوست په ښار کې څلور پارکونه لرو. د دغو پارکو د مراقبت او د هغې بعضې ترمیمات په منظور موږ سخت خل بودیجه پیسې لرو. د هغې له جملې نه د استقلال پارک داسې تصمیم نیول شوی ده چې هغه باید خاص د مامورینو پارک شي او خلک د پارکونه په هغه شکه سالمه استفاده نشي کوله. څه ډول چې هغه استفاده د هغې نه ضروري ده کثافات تولیدوي یعنې چټلۍ تولیدوي. مثلا که د جوش کوتۍ نه استفاده وکړي هغه هلته غورځوي کاغذونه غورځوي. زموږ ځوانان باید دې ته متوجه شي چې یو ځای هغې مراقبت نه تنها یوازې شروالي وکړي بلکې ځوانان یې وکړي. د هغې کټارې باید ماتې نه. موږ اکثره وخت ګورو چې کټارا باندې په دروازه نه داخليږي په کټارا باندې خیز وي.
د چارو کتون کې په دې باور دي چې کله یوې خاصمیز رسنۍ مدني ټولنه او د ټولنې مخور قشر د خلکو د خوري کلتور په وړولو کې اغیزمن رول ادا کولای شي، بلخوا د مسؤلو ادارو لخوا د ټولګټو تاسیساتو ساتنې او کنټرول ته پاملرنه د دې مسئلې یوازینی حل بلل کیږي. نجیب الله لوخیل، مشال رادیو، خوست.